السلام علیکم د سحر وبچی دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجله اوریدو ترابولم. نن دوشنبه د 1390 هجری المریس کال د قوس 12 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر میاشت ل دریم سره سمون لري. دا نیم سات خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دفاع وزارت وی د لوی لارو د امنیت د ټینګښت لپاره پلانونه جوړ شوی دي چې په عملي کېدو سره به لوی لارې خوند شي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران سبا ته په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې پیلوي. د دې او نورو مهمو تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې اوري. خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا او بل ورځ د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې په سمنګان ولایت کې پاتې شپېته موټر چلوونکي د طالبانو له منګولو راخوشي کړي. او د سعودي عربستان ولیعهد په ارجنټاین کې د جی شل تر شرمصري دي وروسته ګاونډیو هیوادونو ته سفر پیل کړ. د خبرونو تفصیل. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا او بل ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دا خبره د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. دوی دا ناسته یو موقع برابروي څو ناټو یو ځل بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برخه کې په خپلو ژمنو د تایید ټاپه ولګوي. موږ تر 2023 کال د افغان پوس مالی تمویل ته ژمن یو. دا به همداراز یو موقع وي چې د افغانستان د جنگ پر وړاندې په شته ننګونو بحث وشي. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغان پلاوي مشري وکړي. افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې په سمنګان ولایت کې پاتې شپېته موټر چلوونکي د طالبانو له منګولو راخوشي کړي. د سمنګان په درې صوف کې پرون د سکرو د ډبرو د لاریو شپېته چلوونکي او د هغوی شپېته کلینران طالبانو له ځان سره بیولي چې بیا شپېته تنه خوشي کړي دي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل لا هم نیمایي موټر چلوونکي له طالبانو سره دي.
فعلاً 60 نفر دریور در قضیه مقصودی ولسوالی در اسیف پوین نزد طالبان گروگان است. ملاقات ها جریان داره که از طریق ماشین سفیدان متنفذین محل در قسمت جایی از دور هم اقدام شود.
تر دې مخکې د چهارشنبه پورس هم طالبانو د سرپل بلخ له لوی لارې 25 تنه له ځان سره بیولي چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوی لارو د امنیت د تامین لپاره جدي کار کوي او هر چیرته چې وسلوال مخالفان مزاحمت جوړوي پر ضد به ځانګړي عملیات وکړي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به د آسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې نن له ایران سره لوبه وکړي. د فوټسال فدراسیون مطبوعاتي دفتر لیکلي افغان ټیم داسې وخت له ایران سره لوبه کوي چې وار له مخې خپل پرونی لوبه له ترکمنستانه په لوړ امتیاز ګټلې ده. افغان ټیم د یکشنبه پر ورځ ترکمنستان ته 15 ګولونه ورکړل. د افغانستان لپاره د یکشنبه په لوبه کې حسن علي جعفری، فرزاد محمدي، مرتضی حیدری، داود یوسفی او حمید حسینی ګولونه وهل. د فوټسال د لوبې د 2019 کال د اسیا جام لپاره د غوروي د ټیمونو د وټلو په خاطر د ازبکستان په قربتوب پیلېږي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په ارجنټاین کې د جی شل تر شرمصري دي وروسته پرون بیرته خپلو ګاونډیو هیوادونو ته سفر پیل کړ. د پرون له موریتانیا الجزایر ته لاړ. د سعودي عربستان ولیعهد چې جی شل شرمصري ځکه تر ګډون مخکې خپل اوږد سفر پیل کړو، متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر او تونس کې د دغه هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړې. په استنبول کې د عربستان د قونسلګرۍ دننه د خبریال جمال خاشقجي تر وژنې وروسته دا بهرنیو هیوادونو ته د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان لومړنی سفر دی. خاشق جی د سعودي د ایجنټانو لخوا وشل شوی او په خاطر نړیوالو پر سعودي عربستان سخت غوسه کړې ده. د برتانیا دفاع وزیر ګوین ویلمسن له خپلو خلکو غوښتي چې د دغه هیواد پوځي سیمو ته نږدې له مشکوکو فعالیتونو چارواکي خبر کړي. د خپرو شویو رپورټونو پر اساس د برتانیې دفاع وزیر وروسته له هغې دا خبره کړې چې د روسیې د یو دلوي تولتي تلویزیون کارکونکي تیمور شرایف د برکشایر په ښار کې د برتانیې و اویا پوځي فرقې له څنګه رپورټ ورکوه. د برتانیې دا پوځي مرکز له الکترونیکي او سایکولوژیکي جنګونو سره سر او کار لري. تیمور شرایف دا ادارت کړی چې ګواکې هڅه کړې ده چې د سیمې ته ننوځي. او د فرانسې ولسمشر د یکشنبې پورس د کابینې له لوړو غړو سره د پاریس د ورستۍ مظاهرې زیانونه وارزول. مکرون له جی شل سرمشریزي تر بیرته رسنېدو وروسته راسن له صدر اعظم ادوار فیلپ د کورنۍ چارو وزیر او نورو چارواکو سره د وړمې ورسي په مظاهرو خبرې کړې دي. د فرانسې ولسمشرې ماڼۍ ویلي چې له صدر اعظم وغوښتل شول چې د مظاهرچیانو له تنظیمونکو سره خبرې وکړي چې مظاهرې پای ته ورسیږي. د حکومت له لورې مظاهرچیانو سره د خبرو مخکینۍ هڅې ناکامې شوې دي. د پاریس پولیس وایي پر سونګ موادو د مالی او د بیو د لوړېدو پر سر په وروستیو مظاهرو کې 133 تنه ژوبل شوي او 412 نور نیول شوي دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دفاع وزارت وی د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات کوي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې سبا ته د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو خپل دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د نجونو د فوټبال د لوبې پخوانی مسؤول وایي چمتو ده چې د دې ډلې له یو شمېر غړو سره د جنسي ځورونې په اړه اسناد او شواهد له لوی څارنوالۍ سره شریک کړي.
اسناد و شواهد داریم که اسناد و شواهد به فیفا تسلیم شده و به ای اف سی تسلیم شده. اگر سارنولی افغانستان واقعا اگر بخواه که تحقیق کنه بدن به سارنولی افغانستان هم داده میشه.
د نور راپورونو سربیره د خبری مجله په پای کې بیا د ژوند رنگونه اورئ.
یو بار پاک یو جوړه په بیا تیار په اخلو سند به خرڅو یو نیم سنه خرڅو دا خرص مرز ټول د کور ارس پوره کړ.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر و بجو پرې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ټول افغانستان او ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وی د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه کوي او په دې برخه کې ځینې طرحې لري چې په عملي کېدو به د لارو امنیت خوندي شي. د خبره دفاع د وزارت وین غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وکړه. هغه په امن لارو د ځنګړو عملیاتو د ترسره کولو ډاټ هم ورکړ، خو تازه پرون یک شنبه وسلوالو مخالفانو له سمنګانه مزار شریف ته پر لوی لاره د بروډونکو موټرو شپېته چلوونکي له ځانه سره بیولې دي. سیف الله ستنګزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وی د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي عملیات کوي. دغه وزارت ویان د غفور احمد جاوید پرون د خبرو ورسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې په سمنګان ولایت کې د باروډونکو موټر شپېته چلوونکي وسلوالو مخالفینو له ځان سره یوړل.
یو لاغ موضوعاتونه چې د ملي دفاع وزارت په کار کوي پاغه باندې ډیر زیات فوکس کوي هغه د لوی لارو د امنیت خوندیتوب دی. د هیواد په هر ځای کې چلته د لوی لارو امنیت له ستونزو سره مخ کیږي. موږ عملیات کوو هلته سمنګانو کې دغه پیخه تازه شوې ده، ولی د شمال لپاره په ټوله کې زموږ د قلوردو قومندان په یو پراخه برنامه کار کوي تر څو هلته دغه تهدیدونه او هلته په شمال کې هغه ټولې لارې چې ولایتونه له یو بل سره نښلوي د دې امنیت خوندي شو.
د سمنګان ولایت چارواکي چیرته چې د سړی تښتونې وروستۍ پیښه شوې وایي د قومي سپینګیرو په منځګړیتوب هڅه کوي څو تښتول شوي خلک راخوشي کړي. د سمنګان د والي ویاند صدیق عزیزي وایي وسلوالو طالبانو پرون 160 تنه تښتولي وو، وروستۍ شپېته کسان خوشي کړل او نیمایي لا هم ورسره دي. شپېته کلینران د سیمې د خلکو په منځګړیتوب خوشي شوي، خو شپېته کسه خپل موټر چلوونکي اوس د درې صوف پایین ولسوالۍ په مقصود کلي کې له طالبانو سره دي. خبرې روانې دي چې د قومي سپینګیرو او د سیمې د خلکو په منځګړیتوب دا کسان هم راخوشي شي. په شمال کې یوازې د سمنګان لوی لار نه، بلکې بلخ ته د ځینو نورو ولایتونو په لوی لارو هم په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا خلک تښتول شوي او وخت ناوخته په موټرو ډزې کیږي. د تېرو چهارشنبې په ورځ د بلخ کشندې ولسوالۍ نصره پل ته په لار له یو بس موټر 15 کسان وسلوالو طالبانو له ځانه سره یوړل. طالبانو په هماغه ورځ ویل له 15 کسانو یوازې درې پولیس له ځانه سره ساتلي او نورې خوشې کړي، خو د بلخ ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي پاتې کسان لا هم نه دي راخوشي شوي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپو میرزا محمد یارمند وایي وظیفوي غفلت او د تدابیرو نشتوالی د دې لامل شوی چې په لویو لارو کې وخت ناوخته امنیتي ستونزې رامنځته شي. مهم لوی لارې باید امنیتی سروې شي. د همدې سروې لمخې قوت ورته تعبیه شي او له امنیتی قدرت داسې استفاده وشي چې په لوړو سیمو پوستې او سنگرونه ولرو او هم په خپل د سړک په سر منظم غزمی وکړو. نو له دې ټولو تدابیر وروسته به د دې ستونزو په وړاندې مبارزه وشو. وسلوالو طالبانو د سمنګان د ورستې پیښې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په ګڼو لویو لارو بریدونه کړي او ان په څو ورځو مهمې لارې بندې پاتې دي. یو بیلګه یې سکال د غزنی په ښار د وسلوالو طالبانو د برید پر مهال د کابل کندهار د لویو لارې تړل وو. د امریکا د بهرنی پالیسۍ یو څیړندوی مرکز فارن افیرز تیرو جمعه لیکلي وو طالبان په ځینو لویو لارو برلاسي دي، په بیلابیلو سیمو بریدونه کوي او له ټول ټال 400 ولسوالیو په نږدې 250 باندې یا پوره یا هم نسبي واک چلوي.
د سفیولا ستانگزی په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا او بل ورځ د افغانستان په اړه خبري وکړي. دا خبره د ناتو د عمومي منشي مرسیال ویان پیرس کزالی پر شپږ ازادي راډیو ته وکړه. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغان پلاوی مشري وکړي. د ازادي راډیو همکار مصطفی صدیقی په دې اړه له بروکسل رپورټ لري.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دا اونۍ د افغانستان په اړه خبري وکړي. د جولای په میاشت کې د ناتو له سرمشریز راهیسه دا د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو او د دوی شریکانو چې په افغانستان کې پوځیان لري لومړی غونډه ده. د دې غونډه په درشل کې د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویاند پیرس کزالی آزادی راډیو ته وویل چې غونډه په د سه شنبې او چهار شنبې په ورځ ترسره شي او د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت د بهرنیو چارو وزیران بل افغانستان سره د ناتو ژمنې نوې کړې.
دا ناسته یو موقع برابروي څو ناتو یو ځل بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برخه کې په خپلو ژمنو د تایید ټاپه ولګوي. موږ تر 2023 کال د افغان پوځ مالی تمویل ته ژمن یو. دا به همداراز یو موقع وي چې د افغانستان د جنگ پر وړاندې پښتننګونو بحث وشي. اوس یو سخت حالت دی او په دې وروستیو کې افغان پوځیانو او هم ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي. وزیران با په پای کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې په اړه له خپل ملاتړه ډاډ ورکړي.
تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یو پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې روانې دي. د نوومبر په 28مه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پرمختګ او سولې په هدف د جنیوا په کانفرنس کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو په خاطر یو دولس کسیزه مرکچی پلاوی تشکیل شوی دی. هغه زیاته کړه چې هڅه کوي څو د سولې داسې او توافق ته ورسیږي چې په هغه کې طالبان په یوه ډیموکراتیک او فراګیره ټولنه کې شامل اوسي. د نوومبر د میاشتې په پیل کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازیو سره خبرې وکړې. خو دغه ټولو هڅو سره سره داسې ښکاري چې په تاوتریخوالو کې چې هر کال په افغانستان کې په زرګونه خلک وژني کوم کمښت نه دی راغلی. له ډېرې مودې راهیسې طالبانو له افغان حکومت سره د مستقیم خبرو غوښتنې رد کړې دي. د نوومبر په 28مه په کابل کې په یوه بهرني امنیتي شرکت د حملې له امله د یو بریتانیوي په ګډون 10 تنه ووژل شول. طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. اوس به ولیدل شي چې د افغانستان په جګړې او سولې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تاثیرات به څه وي. په افغانستان کې څه باندې 14,000 بهرني پوځیان د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې حضور لري. مصطفی صدیقی، ازادي راډیو، بروکسل.
وامریدل چې ټاکل شوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا ته او بل سبا د افغانستان په اړه په بروکسل کې خبري او بحثونه وکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له سالم احمد سالی څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
امریکایي ملټری ټایمز خبرونې د امریکا د دفاع وزیر پر هغو څرګندونو لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې په پوځي ډګر کې د پرمختګونو یادونه کړې او ویلي دي چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان ونیستل سي. جیم ماتیس د شنبه پر ورځ پر ریګن ملي دفاعي بنسټ کې د وینا پر مهال وویل موږ به د یو څلوېښتو نورو هیوادونو تر څنګ یو چې په تاریخ کې تر ټولو پراخ جنگي ائتلاف تشکیل کړي او غړي یې نورو هڅو ته ژمن دي. ملټری ټایمز د ښاغلي ماتیس دا خبرې هم راخیستې چې ویلې دي طالبانو ثابته کړې چې د افغانانو ژوند ورته هیڅ اهمیت نه لري، څرنګه چې دوی انتخابات نسي ګټلی نو د خلکو ترور کولو ته یې مخ اړولی دی. د خبرونې په حواله ښاغلی ماتیس دا خبره په داسې حال کې کوي چې څو ورځې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام د ملاتړ په اړه دې ته ورته ژمنه وکړه. ملټری ټایمز لیکي دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 1400 ته رسیږي چې روزنیز ماموریت او د ټروریزم ضد رول ورترغاړې دی. په خبرونه کې یوازې د تیرې میاشتې پر مهال د څلورو امریکایي سرتیرو وجل کېدو ته اشاره شوې چې ورسره د 2013 میلادي کال له پایله په افغانستان کې د وجل سویو امریکایي سرتیرو شمیر 1400 ته ورسید. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلي د یې په سیمه کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر اهمیت کوم شک نه لري. جیم ماتیس د ولسمشر ټرمپ هغه پریکړه وستایله چې تیر میلادي کال یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتولو په اړه کړې وه. بریتانوی میل آنلاین خبرونې د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم د غړو د وروستیو اداو په اړه لیکنه خبره کړې چې په تړاو یې څېړنه پیل شوې ده. د لیکنې په پیل کې ویل شوي چې د افغانستان مقامات او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم د ځینو غړو د هغو اداو په اړه څېړنه کوي چې ویلي دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکو په جنسي لحاظ ځورولي دي. د خبرونې په حواله په دې اړه اول د جمعې په ورځ بریتانوی ګارډین ورسپانې راپور ورکړ چې د فوټبال د ښځینه ټیم ځینو وتلو غړیو په راپور کې ادعا کړې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په مرکز او 13 فبروري میاشت په اردن کې په روزنیز کمپ کې فوټبالران په جنسي لحاظ ځورول شوي دي. د تورونو کسانو په ډله کې د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم نوم هم یاد شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویلي چې حکومت دغه تورونه جدي نیسي او دا قضیه څیړل کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په ویلامه کې دغه اداګانې رد کړې او ویلي دي چې دوی ته دغه سچلن هیڅ د زغملو نه دی. د میل آنلاین په لیکنه د جنسي ځورونې قربانیان زیات وخت له دې بیرې خاموشي اختیاروي چې شایي په زنا محکوم سي.
د افغان جنو د فوټبال د لوبې پخوانی مسؤل یا مدیر وایي چمتو ده چې د دې ډلې له یو شمېر غړیو سره د جنسي ځورونې په اړه اسناد او شواهد د افغانستان لوی څارنوالۍ ته وسپاري. خالده پوپلزی دا کوي چې یو شمېر روزونکو د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس د افغانستان د نجونو د فوټبال یو شمېر غړي جنسي په جنسي ډول ځورولي دي. خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دغه دعوې ردوي وایي داوې د لوبو پر مهال د لوبغاړو د اسلامي حجاب د مخالف لوبغاړو لخوا مطرح کیږي. تفصیل لخان محمد سین څخورو.
د افغانستان د لوی سرنوالۍ د هغو سرګندونو وروسته چې ویلي دي د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي ځورونې ادعاګانې سیړي. د دغه هیواد د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی مسؤول مدیر او لوبغاړی خالده پوپلزی وایي دا یو شمېر نور لوبغاړي چمتو دي چې په دې اړه اسناد او شواهد له لوی سرنوالۍ سره شریک کړي. پوپلزی د نجونو د فوټبال د ملي ټیم یو شمېر روزونکي او د دغه فدراسیون رئیس د نجونو لوبغاړو په زورونه تورن کړل. نوموړی د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خپلو ادعاګانو په اړه عکسونه او فلمونه لري چې مخکې تر دې د فوټبال له نړیوال فدراسیون فیفا سره شریک کړي دي.
ادای ما که راجبه سو استفاده
دی وویل کومه د اغانې چې مو په دیاله د زینو روزونکو د فوټبال د فدراسیون د رئیس پاړه مطرح کړي پاړه یا اسناد او شواهد لري. دا اسناد او شواهد مو فیفا ته سپارلی په افغانستان سره نوالي پرېښتیا سره غواړي تحقیق وکړي. هغه ته به هم وسپارو د افغانستان د نجونو د فوټبال دغه پخوانی غړی لزینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې سمود وړاندې د اردن په تمریناتي کمپ کې کله چې یو ښځه لوبغاړی ټپي شوې وه یو روزونکی کوټې ته ورغلی او زورولې ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ورځپاڼې ګارډین د جمعې په ورځ د افغانستان د نجونو د ملي لوبډلې د مهمو غړو په حواله په دې اړه راپور ورکړی او لیکلی دی چې د فوټبال په برخه کې یو شمیر ښځینه افغان لوبغاړي په افغانستان کې دننه په فوټبال فدراسیون او دغه شان د اردن په تمریناتي کمپ کې جنسي ځورول شوي دي. مخکې تر دې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون یوه ویاند ویلي چې د دوی د پالیسۍ له مخې دا ډول کړنې په هیڅ ډول د زغم وړ نه دي. دغه ویاند په هغه وینا کې چې په برېښنالیک کې استولې ویلي چې قضیې ته به داسې رسېدنه وشي چې قربانیان یې زیان ونه ویني. خو د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم برحاله لوبغاړي د فوټبال د ښځینه لوبغاړو سره د جنسي ځورونې ادعاګانې ردوي. له دې ډلې لیلا ارمغان وایي چې د خالدې پوپلزی په ګډون ادعا کوونکي د خپلو ادعاو په اړه اسناد نه لري. اغلی ارمغان آزادی راډیو ته وویل د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړي به د خالدې پوپلزی پر وړاندې د حیثیت د اعادې دعوه وکړي.
اردن حضور داشتیم ولی
اصلا اتفاق دیو بل زد اردن په تمریناتی کمپ کې موجود وم. خدا می ندی لیدلی چې کوم لوبغاړی سره د ناسم چلند شوی وي. که خالده ادعا کوي باید ثبوت یې کړي. خالده ویلی چې د یوې نجلۍ پښه ژوبل شوې وه. اصلا داسې نه دي شوي. هیڅ یوه نجلۍ نه وه ژوبل شوې. په لوبه کې چې نوې لوبېدلې نو ولې ټپي شي؟ نوموړی د فیفا او د افغان حکومت لخوا د دغه ادعاو د سیړلو هرکلی وکړ او هیله یې وښوده چې په دې اړه دې هر اړخیزې څیړنې وشي. په دې برخه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د رئیس کرام الدین کریم په نظر اخیستلو بریالي نه شو. خو د یاد فدراسیون د خپرونو د برخې مسؤول شفیع شاداب د دې ترڅنګ چې دغه ادعا ردوي وایي چې دا ادعاوې هغه مهال وشوې چې دوه اونۍ مخکې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وغوښتل د ښځینه لوبغاړو سره د اسلامي حجاب د مراعتولو هوکړه لیک لاسلیک کړي.
دو اونۍ مخکې دوی باید یو تفاهم لیک لاسلیک کړی وای چې له مخې باید افغانستان کې دننه او بهر د لوبو او تمرینونو پر مهال اسلامي حجاب مراد شي. یو شمېر دغه تفاهم لیک لاسلیک نه کړ او بیا یې د بې بنسټ ادعاوې مطرح کړي.
خو خالده پوپلزی د فوټبال د فدراسیون دا ادعا ردوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوی سرنوالۍ ته لارښوونه کړې چې دغه ادعا وڅېړي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل.
بر اساس هدایت رئیس جمهور لوی سرنوالۍ
د ولسمشر د لارښوونې له مخې لوی سرنوالۍ خپل کار پرون پیل کړ. هغوی هم اعلامیه ورکړې ده او د کورنیو چارو وزارت سره په ګډه کار کوي. هغه اقدام چې د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو او قانون سره په ټکر کې وي د منلو وړ نه دي. هر څوک چې په هره کچه وي ورسره به قانوني چلند وشي.
بلخوا د لوی سرنوالۍ ویاند جمشید رسولی آزادی راډیو ته وویل چې د دوی لخوا د دغو ادعاګانو د څیړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د نوموړي په خبره که جرمی عمل ترسره شوی وي عاملین به محکمې ته راکړل شي. خان محمد سیند آزادی راډیو کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا دفاع وزیر ګوین ویلمسن له خپلو خلکو غوښتي چې د دې هیواد پوځي سیمو ته نږدې له مشکوکو فعالیتونو چارواکي خبر کړي. ویلمسن دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کړه چې د روسیې د یو دولتي ټلویزیون کارکوونکي په دې وروستیو کې د برتانیا یو ډیر مهم پوځي مرکز ته نږدې لیدل شوی دی. په دې اړه سفیر استانګزی راپور لري.
د خبرو شوی ریپورتونو په اساس د برېټانیا دفاع وزیر ګاوین ویلیامسن وروسته له هغه خبرداري ورکړې چې د روسیې د یو دولتي ټلویزیون کارکونکي تیمور سراجیف د برکشایر په ښار کې د برېټانیا او ویایمي پوځي فرقې له څنګه ریپورت ورکاو. دا هغه سیمه ده چې شاوخوا یې اغزن سیمونه لګېدلې او د خلکو ورتګ منع ده. تیمور سراجیف دا ادارت کړي چې ګواکې هڅه یې کړې د سیمې ته ننوځي. د برېټانیا دا پوځي مرکز له الکترونیکي او سایکولوژیکي جنگونو سره سره کار لري. په برېټانیا کې دا خبره داسې وخت راپورته شوی چې د لویدیځو هیوادونو او روسیې اړیکې وارلمخه په بیلابیلو دلایلو چندانې ښې نه دي. په اوکراین کې د روسیې لاسوهنې، د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو او په ځینو اروپایي انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې، پراخې سایبري حملې او په برېټانیا کې د پخواني روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا مسمومول هغه مسایل دي چې په خاطر یې له روسیې سره د لویدیځ اړیکې سړې شوې دي. د بریتانیا په برکشایر کې د واویایم پوزي فرقې شاوخوا امنیتی کمریخی چې د روسیې د یو دولتي تلویزیون د لبنان د بیرو مشر تیمور سراجیف د نومبر په 28مه څو واره هڅه وکړه چې دی پوزي فرقې ته ننوځي. سراجیف همدارس لیو کمرمین سره چې له موټر اکسون اخیستل په اشاره خبرې کړي. د بریتانیا د میل رسپانی رپورت ورکړی چې د دغه هیواد استخباراتي مشرانو په دې اړه څېړنې پیل کړي او هم یې د بریتانیا د ټولو پوځي سیمو قمندانانو ته ګواښ کړی چې بیدار دي اوسي. د بریتانیا د دفاع وزیر ګوین ویلیمسن له قوله ویل شوی چې موږ خپل امنیتی اړې او نظامی پرسونل ته جدي پام کوو او کچیرته خلک په دې سیمو کې مشکوک فعالیتونه وګوري باید راپور چارواکو ته ورکړي. سراجیف ورسته د روسی آر آی ای نوستی رسنې ته ویلي چې د یو همکاران په یو معمولی ځای کې ریپورت ورکولو بوختو او کوم پوځي مرکز ته د ننوتلو هڅه نه ده کړې. د بریتانیا د دفاع وزیر ګوین ویلیمسن وارلمخه په اکتوبر کې د روسیا تورن کړ چې د یو منفور دولت په توګه عمل کوي او په خپل اعمالو به ځان منځوي کړي.
د حمد دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د ناتو د بارنو شر وزیران باید بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا او بلورس د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې په سمنګان ولایت کې پاتې شپې ته موټر چلون کې د طالبانو له منګولو خوشی کړي. د سمنګان په دری سوف کې پرون د سکرو ډبرو د لاریو شپې ته چلون کې او د هغوی شپې ته کلینران طالبانو له ځانه سره وړي چې شپې ته کلینران یې بیرته خوشی کړي دي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به د آسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې نن له ایران سره لوبو کې. د سعودي عربستان ولی احد محمد بن سلمان په ارجنټاین کې د جی شل تر سر مشري ته ورسته پرون بیرته خپل گاونډي هیوادونو ته سفر پیل کړ. او د برتانیا دفاع وزیر ګوین ویلمسن له خپل خلکو غوښتي چې د دې هیواد پوځي سیمو ته نږدې له مشکوکو فعالیتونو چارواکي خبر کړي. تاسیز مونږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1200 او اف ام 3.15 په کابل او لوی خارونو کې اوریدل شي او که انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. او اوس هم په موکړې د ژوند رنگونو ته
د ژوند رنگونه
نوم تیر څه وایې؟
نوم کتاب خانه.
کتاب خانه څه کار کوي؟
دغه برف پاک خرڅوم.
برف پاک
د بازي موټر خرابې، بازي موټر برف پاک نه وي ماتي، دغه سي موټر کې برف پاک نه وي راشوي.
دا بیا په ګرم هوا کې ګټل لري څنګه؟
ګرم هوا کې دوه نه ګټل نه لري، زمه ګټل لري.
څومره وخت کې چې دا برف پاکونه تاسو خرڅوي؟
دغه ځای کې مو واته نه کار کوي.
واته نه کال څنګه ګټه پکشته ده؟ څنګه چې دا ته کال یې تام دا کاروبار دی
والا دغه سدا کنه دغه روزګار په چلیږي، نور ګټه مټه نشه.
پلاس کې خرڅې کنه کوم دکان لري؟
نم دغه سپ بایک کې خرڅو، لاس کې خرڅو.
ګرځې په دې سیمه
کې؟ او په دغه سیمه کې ګرځ، دغه سره تاغه سره ګرځ.
بیا تاسو کارم داسې دي چې هر موټر ته دریګې ورته وایي چې برف پاک ضرورت لري؟
و هر موټر ته وایي دغه سی.
یو برف پاک په څو خرڅوي؟
یو برف پاک یو جوړه په 80 روپیه اخلو، 100 روپیه خرڅو، یو نیم سنه خرڅو.
د کوم زینې اخلي؟
بعضې له تورخم نه راوړو، بعضې دلته را دلته خپل اخلو جوړوي.
تورخم تخپل پسې ځکنه نور تجاران زی
خپل پسې زما وصل یو نیم 200-300 جوړې هم د سراوډو خرڅو.
بیا مصرف د کراو بدیم ډیر کیږي؟
و دغه مصرف هم د سپ برپا کورا شو.
بیا دغه د کور خرڅ او نور مصارف پوره کړي؟
دغه خرڅ مرس ټول د کور خرڅ پوره کړي.
سار څو بجې راځي دلته کار؟
سار او سکار ورځ باران نه وي، و بجې وخت راځو. او که څه کار نه بیا لږ زره نا وخت کیږي سهار مده سي.
بیا تر ماخامه کار کوي؟
او تر ماخامه کار کو.
یو سیمه کې تاسو ګرځې کنا بلا بل سیمه کې ګرځې؟
هم دغه سیمه کې ګرځو. لا خبر باغ چرای نه چر شي، دغه سره پورې دغه سره پورې دغه مستریانو دکانو شاته خوا خوا دی خوا دی ګرځو دغه ځای کې.
په کور کې بل څه کم کار کوي کنا تاسو یوازې کار کوي؟
کور کې خو بل څه کار کې هغه لمانه بیل دی ورونه می دی هغه لمانه بیل دی زان ته ایمه.
ایتاس په کور کې څو نفر دی چې ته نفقه برابرې؟
د ما په کور کې بنځه ما ماشومان دي او دوه مونږ خپلې خو سه لواسه تاوانه پوری مې چې برابرې کې اخلي کنه او سی واس تاوانم نینو سیکو خرج مارچم راوزی او کار مار دا کار روزگار انور خبر کار زنه در
خیر وسی
زوندای وسی تم زوندای وسی پر علی وسی
تاسو زمون غکل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام ترو بجو پرې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. دوستانو د دوهم سهارنی خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره ستار